درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری ساعت کې مو زه عصمت چاروان هرکلی کوم. نن دوشنبه د لمریز 1404 نیوی د سنبولې نهمه ده. په دې شپېتو دقیقو کې به واوري چې ناټو په افغانستان کې د جګړې لپاره جوړ کړي هوایي ډګرونه افغانستان ته سپاري. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې پاکستان ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکوي. خو لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د دې ساعت خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب. د نورو مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. او په یو بل خبر کې اورو چې د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیا وي د هیواد پوځ ته دې اجازه ورکړل شي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیول شي.
ډیره مننه. د دغو خبرونو تفصیل به لږ وروسته ملالۍ بشیر وړاندې کړي. اوس به قسیم سولمل د افغانستان خبرونه واوروي.
سلامونه مهر کله کوم په سر کېم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملي امنیت وایي د حقانی شبکې او د پېښور شورا اړوند دیرش غړي په کابل کې نیولې دي. اجرایي ریاست وایي نور به د سولې په خبرو کې پاکستان ته د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي. او د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سو کسانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس درلود او په 14 نورو مهمو اهدافو یې هم حمله پلان کړی وي. د خبر پاڼې له مخې نیول سو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ، په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمانداني، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم په هنتون باندې حمله وکړي. دا کسان په داسې حال کې نیول سوي چې په دې وروستۍ کې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې انتحاري او بمي حمله وسوي. اجرایي ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې له پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
اگر قرار باشه که روان
که تکل شوی وی چې د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم شي، هغه به د افغانانو په مشرۍ وي. موږ له پاکستان هیڅ تمه نه لرو.
خو نوموړي ونویل چې د سولې دویم پړاو خبرې ترې به کله او په کوم ځای کې تر سره شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې خوځښت مشر احمد زکی نن خبریالانو ته وویل چې د الکترونیکي تذکرو نوې شلو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو هیلې کمې کړې دي. خو اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه هر اړخیزې خبرې سوي او ژر به دا بهیر پیل سي. او وروستۍ خبر هم دا چې د چارو اداره چې د شاه شهید د وروستیو ویجاړیو د بیا جوړولو او خلکو ته د مالی مرستو د کمیسیون مشري کوي وایي چې د چاودنې له امله خلکو ته 3.8 میلیون افغانۍ زیان اوښتی. میاګل وسیق د ټاکل سوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې هم ژغې کړې، بلکې د موټرو، مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لست کړي دي. د شاه شهید خونړۍ پېښې زیانمن سوي قربانیان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شکایت کوي چې دولت له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
د عراق په لویدیځ کې د یو سنی اکثریت شار شاروال وایي د اسلامي دولت څخه دریزو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. دغه شار د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دی. اماد رشاوی چې په انبار ولایت کې د رتبه شار شاروال دی وایي ځایي اوسیدونکي بیره لري چې شایي دغه 200 بندیان به د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې لخوا وژل سوي وي. رشاوی وویل چې په رتبه شار کې د اګست په 9 هغه وخت ناارامي پیل سوه چې د داعش ډلې غړیو یو ځایي اوسیدونکی د قومي شخړې له کبله وواژه. هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زیجارتو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د بې ځایه قضاوتونو پر ځای به دا شوي چې څوک د اروپا لپاره پر یوه ګډ حل موندلو توجه وکړي. زیجارتو دا خبرې له هغه وروسته کړي چې فابیوس وویل په دې سره چې هنګري په دې وروستیو کې له سربیا سره پر پوله شاوخوا اغزن تار تاو کړي، دغه هیواد د اروپا د ګډو ارزښتونو درناوی نه کوي. هنګري تر انتقاد لاندې راغلی چې غواړي د سوریه، افغانستان، شمالي افریقا هیوادونو د زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیسي چې له سربیا هنګري ته اوړي. دغه هیواد پر خپله پوله 115 کیلومتره اغزن تار تاو کړ او اوس غواړي ورسره 4 متره لوړ کانکریټي دیوال هم جوړ کړي. د هنګري د سختو پالیسیو په اړه هم انتقاد کیږي چې وایي پناه غوښتونکي په کمپونو کې اچوي او اجازه نه ورکوي چې جرمني او آسټریا ته واوړي. ګڼ شمېر پناه غوښتونکي غواړي دغو هیوادونو ته ولاړ سي. استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسولو په د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وویل د اسلامي دولت ډلې تر ډیره د دې سبب سوی چې په میلیونو خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونو زره یې په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوس زیمان وړاندیز کړی دی چې که اړتیا وي د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. زیمان پرون په خپله وینا کې فریکوینسي یدنا رادیو ته همداراز وویل چې اروپا ته د مسلمانانو پناه غوښتونکو ورتګ په دې لویه وچه کې د اسلامي سختریزۍ احتمال زیاتوي.
دا
خطر شته چې اسلامي دولت سختریزه ډله خپل سختریزه چې ورته بدی حجرې ویل کېږي له پناه غوښتونکو سره یو ځای راوستوي. دوی به په راتلونکي کې د تروریستي ډلو مرکزي نطفه وي او ښایي زموږ په چک خاوره کې د پاریس، لندن، مادرید، کوپنهاګن او نورو ښارونو په څیر حملې وکړي. د چک جمهوریت له هغو هیوادونو څخه دی چې له مسلمانو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو له وتلو ورتلو سره مخالفت کوي. د اوکراین پارلمان په ازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیات خپلواکي ورکړل سي. په نننۍ غونډه کې د 3 وکیلانو څخه ټولو 215 کسانو د دغې لایحې ملاتړ وکړ. دغه لایحه د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا د فبروري میاشتې د مینسک د اوربند له موافقې له مقرراتو سره سمه وړاندې سوه. د اوکراین په اساسي قانون کې د بدلون لایحه وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې به د او دونسک ځینې برخې د خپلې ځایي حکومتوالۍ حق لري او د یوه جلا قانون لخوا به ټاکل کیږي. او د خبریالې خدیجه اسماعیلوه د محاکمې قاضي میرمن اسماعیلوه ته اجازه ورنه کړه چې خپل اخري بیان وړاندې کړي او پریکړه وکړه چې د محکمې بله ناسته او پریکړه به د سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا کیږي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.14 ده. په کندهار کې به آسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.18. په مزار شریف ښار کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 2.22. په هرات کې هم آسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 2.24. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.3. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.12. په ګردیز کې هم د غزنی په شان د تودوخې لوړه درجه 9.12. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 اټکل سوی ده.
تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو څخه اوري. 4 بجې او 9 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبري ساعت په دوام کې اوري. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان میشتو طالبانو له لوري د افغانستان حمله د نه منلو دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې برخه کې پر پاکستان د فشار غوښتونکي دي.
د پاکستان په کلب یوازینی لار دا ده چې نړیوال باندې دوی تجرید شي، دوی په مقابل کې یو اتفاق نظر رامنځته شي.
طالبانو د خپل نوی مشر په بیوګرافي کې ویلي دي چې ملا منصور د ملکیانو ژوند ته پام لري، خو په وروستیو کې د منصور له مشرۍ وروسته د ملکیانو تلفات په تېره بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ولې زیات شوي؟
ممکن په موجوده وخت کې ځینی هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي. په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم.
د هلمند مدني ټولنه په وروستیو جګړو کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلو اندېښنه ښیي. ناټو خپل هوایي ډګرونه چې 8 میلیارد ډالر ارزښت لري د افغانستان حکومت ته سپاري.
سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل پایسته ډېره ښه استفاده کېدای شي.
په هلمند کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلو د مدني فعالیانو د اندېښنې د شاه شهید د قربانیانو له خپلوانو او زیانمن شویو سره د مرستو د نه کېدو او ځینو نورو موضوعاتو حال هم په همدې خبري ساعت کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان له صدر اعظم مولوی درستی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبري وکړه. د افغانستان د سولې پروسه وروسته لدی چې د طالبانو د مشر مړینه اعلان شو و درول شو. د جولای په 1 د پاکستان په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو د زمینی د برابرولو په خاطر پاکستان وستای او ویل چې امریکا د افغانانو په مشهي د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ له یو خبرپاڼې سره سم میرمن رایس له پاکستانه پکلکه وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په خپل خوره کې د تروریستانو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جګپورو امریکایي چارواکو په قول وویل چې میرمن رایس له پاکستانه وغوښتل چې تروریستانو ته اجازه ورنه کړي چې خاورې څخه په گاونډي افغانستان کې د تروریستي عملیاتو لپاره د وی اډې په توګه کار واخلي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که د حقانی شبکه ونه ځپي د امریکا 300 میلیون ډالري پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. د ورځپاڼې د راپور پر اساس امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوځ له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان حکومت د کابل د وروستیو بمی بریدونو په خاطر چې په سلګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول پاکستان غندلی او ویلي دي چې دا بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پاکستانی مشرانو ته په دې اړه وویل موږ د افغانستان د حکومت له اندېښنو سره ځان شریک بولو. دا قطعا د منلو نه دي چې د تروریستانو او سرزورو حملې په سیمه کې د اختلاف پر یو کلیدي عنصر بدلې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو او واشنگتن سره د پاکستان د اړیکو لپاره له دغو چیلنجونو سره مبارزه د اسلام آباد لپاره ډیره مهمه ده. میرمن رایس په عین حال کې وویل چې حاضر دمه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې مشران وځپي ځکه چې واشنگتن پوهیږي چې د دې شبکې مشران په پاکستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څیړونکي پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یو اړتیا بولي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین وای افغان حکومت د سیمې او نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي څو پر پاکستان فشار راوړي. خو احمد سیدی بیا وای کته هم ځینې هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي خو ځینې نور یې ملاتړ کوي، خو دا مسأله حالات نور هم پیچلي کوي. په دې موضوع صفی الله ستانکزی راپور لري.
پر پاکستان د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له وروستیو سیاسي او اقتصادي فشارونو څخه مخکینی افغان ډیپلوماټان او سیاسي څیړونکي ملاتړ کوي. دوی وایي چې افغان حکومت په سیمه او نړۍ کې د پاکستان په وړاندې د خپل ځان لپاره ملاتړی پیدا کړي او کولای شي د دغو ملاتړیو هیوادونو لخوا پر پاکستان د ځینو مسایلو په خاطر فشار وارد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو هیوادونو کې تر ټولو ډیر د امریکا متحده ایالاتونو رول مهم دی چې کولای شي په اوږدمهاله کې نتیجه ورکړي.
د پاکستان پاک کلب یوازینی لار دا ده چې نړیوال طرحه باندې دوی تجرید سی، دوی په مقابل کې یو اتفاق د نظر را منځته سی، او د امریکا نقش په دې کې ډېر اساسي نقش ده. داسې د افغانستان حکومت وکولای سو په دې تېرو نهو لسو میاشتو کې د ځان لپاره یو مقدار همدردي را جذب کړي، د افغانستان د موقف لپاره د امنی منطقې په سطحه او بل د دنیا په سطحه هم دا شاید مفید وي.
ښاغلی لودین وایي چې د سیمې مهمو هیوادونو هم د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ کړی دی، او دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان د ثبات د تأمین لپاره رښتینې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا پخوانی مرستیال ټینګار هم کوي چې که د سولې خبرې تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم نتیجه نه ورکوي، نو د افغان حکومت وروستی دفاعي او پوځي دریځ د ستایلو دی او باید ترې ملاتړ وشي. د ځینو رپورټونو له مخې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان ته له څو کلونو راهیسې په کال کې $1 میلیارد ورکول، خو اوس یې دا پیسې پرې ځنډولي چې د فشار د واردولو یو نه خبرل کیږي. د پاکستان ډان رسپانې هم په دې اړه یو راپور خپور کړی وو، او د دغه مرستو د بندیدو لامل یې دا ښودلی و چې پاکستان د حقانی شبکې په وړاندې ښه مبارزه نه ده کړې. اخوا جرمني هم د سولې د تامین لپاره د افغان حکومت دریس تیاله او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت هم پاکستان تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر ویلي چې دغه هیواد رښتینې مبارزه نه ده کړې او نور ورڅخه نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیمه ییز کارپوه احمد سعیدی هم په پاکستان باندې وروستي فشارونه تاییدوي، خو وایي چې که د نړۍ ټول هیوادونه له پاکستان سره یو ډول چلند وکړي دا به ډیره مثبته نتیجه ورکړي.
امریکایان، جرمنی او د افغانستان حکومت تلاش کوي چې پر پاکستان باندې فشار وارد کړي لپاره چې نور د ترستان حمایه ونه کړي، د حقانی ډلو تپلي ووځي او نور مداخله د افغانستان په امور کې نه کړي. اما متاسفانه یو تعداد مملکتونه د پاکستان تر شا ولاړ دي، لکه انګلیس او سعودي. دا یو دستګي ده، کاشکې سعودي، قطر، انګلیس او امریکا ټول په یو لاس پر پاکستان باندې فشار راوړی وو.
ښاغلی سعیدی، د افغان سولې بهیر او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله په داسې حال کې چې له پاکستان سره دوه ډوله نړیوال چلندونه کېږي ډېره ممکنه نه بولي. افغان ډیپلوماتان او د چارو څېړونکي په داسې حال کې پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي او اروپایي چارواکو پاکستان ته سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې دا هیواد له تروریزم سره رښتینې مبارزې متوجه کړی. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
په دې راپور کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر واورېدو. دوی ویل چې که پر پاکستان نړیواله ټولنه فشار راوړي نو کېدای شي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې لا زیاته همکاري وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ که غواړئ چې تاسو اوریدونکي هم خپل نظر څرګند کړئ، البته د دې موضوع په ارتباط څو شېبې وروسته په 0909203540 او یا هم 0978255555 مشته تلیفون وکړي. لاندې خبرتیا وروسته ستاسو تلیفون ته منتظر یو.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
څلور بجې او اتلس دقیقې شوې. تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت اوري. وسم د موضوع په ارتباط، آیا پر پاکستان سیاسي فشار کېدای شي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي او کنه؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر اورو. اوریدونکو یې د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. هلمند بول سي. ډېر مننه چې نظر مو څرګند کړو. لنډ نظر بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوي. مهرباني کوي. وعلیکم السلام.
ورور، پاکستان خو باندې نړیوال دی، فشار بل مهم دی چې هغه ډېر لکه چې مو امریکا هېڅکله په پاکستان د افغانستان مسولې ته غاړه کښې نه ږدي. دا کړې مرستې چې د امریکا سپردۍ باندې مخې ورخلې په دغه باندې دوی طالبان او نورې ډډې روزه دي افغانستان او نورو دغه ته اړولي. زما خپل شخصا نظر دغه دی، د دغه مرستو د بندېدو ملاتړ زه خپله کوم.
ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني.
زما خواهش ده سر پاکستان ده چې هغه هم کوشش وکړي په پاکستان باندې فشار راولي او افغانستان د مسلمانانو باندې لرحمي وکړي چې دلته امن یو لاره یله شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. دا هم بل اوریدونکو دی مهرباني کوي ازادي رادیو سلامت اوسه لطفا ژر خپل خبرې وکي چې وخت کم لرو
ما دغه دغه دی چې دا امریکایانم نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي نه پاکستان غواړي دواړه دغه ته دغه دي چې په افغانستان کې جنګ روان دی
سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه دا هم وروستی اورېدونکی دی مهرباني کوئ تاسو هم مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
ورور دا د پاکستان دا ورسره کوم مسله چې لاس پر افغانانو یونی کې نه پاکستان کوي چې نه امریکا کوي چې دغه قدرت لبی چې پرستی دا قوم پرستی دا نشي کولای چې خلکو کوم یې په ډیر سره دا ورسره سره نه وسته همدا خلک کوم وخت
ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ کورودان کورودان له ټولو اوریدونکو زیاته مننه که تاسو غواړئ چې بیا هم په دې موضوع نظر څرګند کړئ د ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي د افغان بي سیم 1313 شمیره په یاد لري که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو 1313 شمیره در سره په یاد لري په دې شمیره لند نظر یا اس ام اس راوستوي ستاسو نظرونه به هم وروسته په همدې خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو او سم په دې موضوع د ولسی جرګې د یو مرستیال نظر خبرو د ولسی جرګې یو مرستیال هیله لري چې پر پاکستان د سیاسي فشار راوړل به په هیواد کې د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی وویل پاکستان باید په دې پوه شي چې تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې ټولو ته ضرر لري او باید ورسره جدي مبارزه وشي په کابل کې د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانگزي له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پر پاکستان د فشارونه تر کومه حده ښه نتیجه ورکولای شي
په دې مورد کې دا ویل شو تبن تاسو اوریدلي چې چین هم خپل لغه کومه دوستانه تعلقات د افغانستان سره دی او بل خصوص په پاکستان باندې کومه اثر رسوخ لري هغوی هم یادونه کړې او همدارنګ متحده ایالاتو او نور دوست هیوادونو سره افغانستان سره استراتیژیک روابط لري هغوی هم یو فشار په پاکستان باندې وارد کړی ده چې دوی هغه کوم تعهدات چې د دواړو مملکتونو ترمنځ د افغانستان پاکستان ترمنځ شوي وو د واده د ملي حکومت راتلو سره وایي دوی هغوی ته د ژمنو اوسېږي او په هغه تعهداتو باندې دوی وفا وکړي نو په دې ان باندې د خارجي فشار پر ځای ګڼم او موږ غواړو چې هغه کوم تعهدات موږ سره سوي پاکستان ته یې باندې وفا وکړي او هغه مجرمین چې دغه د کابل په پیښو کې لاس درلود او د هغوی ادرسونه هلته دي باید د افغان دولت سره همکاري وکړي او هغه مجرمین ورته وسپاري
ښاغلی احمد زای که واقعا دغه فشارونه نتیجه ورکړي د افغان سولې د بهیر په مخ ته وړلو کې به څومره ګټور تمام شي بالاخره
د طالبانو په منځ کې یو لوی درس پروت دی دغه د کابل کې عملی جنگ د دوی ترمنځ جریان دری چې دا رقم تلک فشار د خارجيانو سی او نور افغان دولت وکولای شي چې دا موقع نه سالمه استفاده وکړي د ما په ان با په دې راتلونکي کال کې موږ تاسو د یو ښه صلح زیری ولرو نو دا مشترکاً همکاري ته ضرورت هم افغان دولت ته مشرتابه ته چې څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي چې رقم تدوی د صلح یو نوی میکانیزم وړاندې کړي چې هغه ټولو ته د قابل قبول وړ وي چې هم د افغان ولسونه په ایمان اعتماد ولري او هم مخالفین نو د دې لپاره اوس مشترکاً هلې ځلې روانې دي د سټیجر کې موږ په خپل باندې حیات ادارې څو غونډو کې همدارنګه وکیل صاحب کوم په مرکز کې دی د دوی مشورې سره موږ رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبد الله دواړو نه دا غوښتنه کړې وه چې دا یو تلایي چانس دی لدی نه باید موږ تاسو استفاده وکړو
آیا په نړۍ کې بزینی داسې هیوادونه هم موجود وي چې د پاکستان له دغه دورنګ سیاست ملاتړ وکړي او په خپل پاکستان کې پاوڅ کې وی خواته روانې سیاستوال بلې خواته روانې دغه د دستګي بل اخر څومره واقعا دغه فشارونه په دغه دوه دستګي باندې نتیجه ورکړي
تبه په دې کې شک نشته دا پاکستان هم دا رقم ته استراتیژیک دوستان لري یو اکثریت له حقایقو نندري او د پاکستان ملاتړ کړي په دې کې کوم شک شوبه نشته دا ټول ملت او نړیوال ته معلومه ده زه راځم اوس د خپل موضوع ته د افغانستان پاکستان ترمنځ کوم تعهدات شوي وو یا کومه راتون کې روانه ده ما په اړه به دواړو ملکونو په نفع نه دي چې دا رقم تعامل وشي چې یو ښه فضا منځته راغلې وه یو اعتماد منځته راغلې و خو بدبختانه بوایم چې دغه فضا اوس ورځ په ورځ باندې په خړېدو ده او په دې کې د یو ملک خیر هم نشته ده موږ به هیله توقو تایی چې مذهبي مشران یې قومي مشران یې سیاسي یې هغو سره بېرته هغوی یو فشار په خپل حکومت او په نظامیانو باندې وارد کړي تر څو پورې هغه حقایق چې څه دي هغو ته دوی رجوع وکړي او هغه تعهدنامې چې دواړو ملکونو ترمنځ شوي پیغامانې وفا پې وکړي.
د ولسی جرګې مرستیال ښاغلی احمد زی و چې مرکې تاسو له ازادي راډیو څخه واورېده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د روان خبری ساعت په دوام کې واورئ. د شاه شهید د چودنې په اثر زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي.
بس موږ په دې باندې غلطی اوس پورې چا ته یو روپۍ نه ده ورکړې، موږ چې څه چل وکړو حکومت دغه یې موږ مور پلار ده.
د هلمند مدني ټولنه وایي په وروستیو جګړو کې ملکیانو ته مرژوب لا اوښتی.
سور سلیف دلته د درو سو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمو کې انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي هغوی هغه اوس هم ځینو ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه نه دي انتقال شوي.
د طالبانو د نوي مشر په ژوندلیک هم خبرې کوو چې نن خپور شوی دی. تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوري څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه افغانستان ته سپارل کېږي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس د شاه شهید د خونړۍ پېښې د زیانمن شوو د شکایت په اړه راپور لرو. د شاه شهید خونړۍ پېښې زیانمن شوي د بې سرپناهۍ څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د بې کورۍ څخه په تنګ راغلي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي سړکونه به بند او پراخ لاریونونه به وکړي. څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې د زورورې چاودنې له امله زیات شمېر کورونو او یو شمېر مارکیټونو ته زیان ورسېد او ونړېدل. د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې دوی د ټولو اوښتو زیانونو وروستی لیست تازه جمهوري ریاست ته سپارلی او په دې برخه کې به هیڅ ډول بېغوري ونه شي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د مرکز کابل د تر ټولو زورورې چاودنې زیانمن شو ژوند لا هم په لوټو او پردیو کورونو کې دی. سړی یې تر یوې خیمې لاندې راټول ناست وي چې که د دولت لخوا یې د کورونو د جوړولو ژمنه په عمل بدله او یو ځل بیا په دې سیمه کې ژوند شي. زیانمن شوي دا کسان د دوشنبې په ورځ په همغه سیمه کې چېرته چې 15 ورځې وړاندې زورور موټر بم چاودنه شوې وه په اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وو او له دولته یې وغوښتل چې د ژوند بیا جوړولو ته یې پام وکړي. حاجي ژیړې ګل چې په وینا کور یې وران او کورای شهیدان ورکړي ازادي رادیو ته ویل که حکومت خپل ژمنه پوره نکړي سړکونه به بند او که ډیر بې وسه شي ځان وژنه به وکړي.
منې کړي دي بس موږ په دې باندې غلطی اوس پورې چا ته یو روپۍ نه ده ورکړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ سره امداد وسي گزاره را سره وسي او موږ بېخي تباهي سره مخامخ شو او کنه یې موږ خو غریبان خلک یو چې ځان هم وزلو بلم کوو. افغانستان باندې اړو په افغانستان باندې هر څه د غضب راغلی ده خو بیا حکومت ته نو چې حکومت غریبانو سره گزاره ونه کی موږ چې څه چلو کو حکومت دغه موږ مور پلار ده.
بابرک نجیبی چې په سیمه کې مارکیټ او کور وران شوی وایي چې په یو بل کور کې لوسیدلو تنگ راغلی او زیانمن شوی خلک د ژمی راتلو ته سر له اوسه خفه دي.
موږ چې ولیدل فعلاً دولت په دې ارتباط هیڅ نه دی کړی. داسې دا چې کورونه ملنګ دي کورو کې اوس نسو اوسېدی. آیا موږ د دې خاورې یو که نه؟ که نه یو ودې وایي چې نه یاست یو او که یو نو د موږ غم دي وخوري.
افغان حکومت د اګست میاشتې په 10 نیټه د دې موټر بم چاودنې له امله شاوخوا 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ټپیان ښودلي او ویل کېږي چې په دې سربیره زیاتو کورونو او مارکیټونو ته زیان رسېدلی دی. هغه وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمې څخه لیدنه وکړه او د سیمې د بیا جوړېدو او خلکو ته د مالي مرستو لپاره یو کمیسون وټاکه. د چارو اداره چې د دې کمیسون ریاست یې په غاړه دی وایي چې په دې اړه یې د ټولو اړوندو ادارو سره په ګډه لازم اقدامات کړي او جمهور رئیس ته وروستی راپور لیږلی دی. میا ګل وسیق د ټاکل شوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړي بلکې د موټر مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لیست کړي دي.
تقریبا 2 مورد تقریبا چلته شو دا ټول مورد باندې دوی خپل ته
تمرکز کړي یعنی برابر دي کړي چې دغه برابر شوی مواد یعنی خپل ولسمشر ته تول شوی چې هغه د وروسته به ته هدایت شي او هدایت پر سم اجرا کیږي چې هم د کورونا ته متوجه کیږي او هم
ښاغلی وسیق وایي د دې پلټنې ښیي چې د دې چاودنې له امله 3.5 میلیونه افغاني زیان اوښتی چې دولت یې بیا احیا ته ژمن دی. په وروستیو کې چې جنګ د بل هر کال په پرتله ډیر شوی، تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه یې هم عام خلکو ته رسیدلي دي. عام خلک د جنګ او چاودنو قربانیان تل وایي چې که د اړتیا په دې وخت کې لاسنیوی ونه شي، د ماشومانو، کونډو او معیوب ژوند بیا جوړول ورته په لنډ مهال کې ستونزمن دي.
تاسیز مجرخ لازادی رادیو آوری چلور بجه او دیرش تقیقی دی دلندو خبرونو وخرا رسیده لی پیاد لری چه ده دی خبری ساعت پا دوام که بیا هم راپورون لرو پای و راپور که با واوری چه ده افغانستان حکومت تا ناتو پا خپل هوایی دگرون سپاره لی ده دوغو هوایی دگرونو ارزشت 8 میلیارد دالر رو ترسیش یاو ده افغانستان حکومت هیل لری چه لده لاری با به افغانستان د اقتصادي ودې لپاره استفاده وکوي. دغه راست د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک یا بیوګرافي تازه خبره شوې ده. دا چې اوس ولې د طالبانو د نوي مشر بیوګرافي خبره شوې ده، په دې اړه هم له یوه ژورنالیست او د چارو له یوه کارپو سره مرکه لرو. دغه راست په دې خبرونه کې د ګوړی اچار یوه برخه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوو. په دې کومیډي برخه کې به البته د ټولو ګوړی اچار پروګرام نه دی، البته دې پروګرام یوه برخه ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونې په پیل کې مو وویل چې پخواني افغان ډیپلوماتان او د نړیوالو اړیکو څیړونکي پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یوه اړتیا بولي. د مخې تر دې چې د دې سات لنډ خبرونه واورئ، راځئ چې په ګډه سپورتي خبرونه واورو.
د سلام پوړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خاورې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن غرمه د یوې دوستانه لوبې لپاره تایلند ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي خازمی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ټیم به د سپتمبر په 3 نیټه د بانکاک په ښار کې د تایلند له ټیم سره لوبه وکړي. ښاغلی خازمی زیاته کړه چې دغه لوبې وروسته به افغان لوبغاړي د سپتمبر په 8 نیټه په ایران کې د آزاد ورزش په سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی خازمی وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په جاپان کې د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې هم ګډون وکړي. دغه لوبه به د 9 ورځو لپاره دوام وکړي. تکل چې د افغانستان د مالرینو د کرکټ ملي ټیم به خپل لومړی لوبه سبا د پاکستان د ټیم سره په بنگلاديش کې وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ ټیم مسول نظم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په دغه سیالیو کې افغانستان د پاکستان، سریلانکا، هندستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبې کوي. د افغانستان د مالرینو د کرکټ ټیم د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د مالرینو د کرکټ ملي ټیم به خپل دوهمه لوبه د سریلانکا له ټیم سره وکړي. وروستی خبر دا چې د افغانستان د اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې د مرکزی زون د والیبال د اتلولي سیالۍ څلور ټیمونه نیمه فایلو ته وتلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیره اونۍ د کابل او ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې او نن نیمه فایلو ته رسیدلې دي. ښاغلی پیمان زیاته کړه د ملي امنیت د چاردهی شورا، جهان سپورت او د کابل ښاروالۍ هغه ټیمونه دي چې د والیبال سراسري لیګ ته د رسیدو لپاره په خپلو کې سره سیالي کوي. د دوغو سیالۍ وروسته
سباون کاکړ مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. وسپ ملالۍ بشیر تاسو ته د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا ډېر غړي نیولې دي. اجرائیه ریاست وایي چې په د سولې په دویم پړاو او خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنه کړل سي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ډیر ژر دي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د عراق په لویدیځ کې د وسنی اکثریت ښار ښاروال وایي د اسلامي دولت سخت دریځو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. هنګری د فرانسې د بهرنی چارو د وزیر لارون فابیوس هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست کې جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو دا وشتلو په اړه کړی و. د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوې د هیواد پوځ ته اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. او د اوکراین پارلمان په ازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیاته خپلواکي ورکړل سي.
لن خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل څلور بجې او پنځه درش دقیقې دی. د دې خبري ساعت په دوام کې واوري. د هلمند مدني ټولنه وایي په وروستیو جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
سور سلیم دلته د درو سو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمو ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته زیان رسېدلی دي. هغوی هغه وسامه ځینو ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه نه دي انتقال شوي.
په دې سربېره د طالبانو د نوي مشر په ژوندلیک هم خبرې کوو چې تازه خپور شوی دی. د سریپل د پوځي عملیاتو حال هم درکوو او د بېدرکه بلوڅانو د ټولنې د چارواکو نظر خپرو چې وایي د پاکستان په اوسني حکومت کې لا ډېر بلوڅان بېدرکه شوي دي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوی اته هوایي ډګرونه افغانستان ته سپارل کیږي. کارپوهان وایي په دې توګه به نه یوازې د افغانستان له لارې سیمه ییزې سوداګرۍ بلکې ګرځندوی ته هم ښه زمینه برابر شي. د افغان حکومت چارواکو ازادي رادیو ته ویل کچېرې دغه هوایي ډګرونه ښه اداره شي په اقتصادي لحاظ به افغانستان ته زیاته ګټه ورسیږي. د دې موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور ووري.
په خو له دغه هوایی ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلواله مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړی و پوځي ګټه اخیستل کېده. خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغه اتو هوایی ډګرونو ارزښت $2 میلیارډ ته رسیږي او د افغانستان غوندې د یو هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی چې په وچه پورې تړلی هیواد دی او د ترانسپورت لپاره ریل ګاډي یا هم ډېر پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطان زوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي ازادي رادیو ته وویل چې پر دغو هوایی ډګرونو د $10 میلیارډ په ارزښت پانګونه شوې چې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سمبال سوي دي. سلطان زوی وایي افغانستان کولی سي له دغو هوایی میدانونو د اقتصادي اهدافو لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایه ګذاري لپاره د آماده چې ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ پایست د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل پایست دی نه ډېره ښه استفاده کېدلی شي. چې د دې لپاره موږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګیانې نیسو. مګر په شرط دې چې دلته سم مدیریت شي د دې باندې د زورواکانو د نورو چاپونو لګول چې هر څوک هر شی پری کړي ورنه او تسلیخ پی کړي او ځان ته به وسکي. دا کاغه کار وسي بیا نو دا به لویه ضایعي.
امریکایي تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د $15 میلیارډ په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایی میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. دی وایي دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټکه وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویاند ویلي دا مهال د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هر اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویلي هر میاشت تر 45 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسیدله. داود سلطان زوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګري، ترانسپورت او د سوداګري په برخه کې د افغانستان له بسیاین سره مرسته کوي.
د امکانات موجوده کې د افغانستان په ځینو برخو کې دا ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هر برخه د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای سي او د دې په دور د یو هستې پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای سي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د
لوی اقتصاد اکلا دې رول ډېر کلیدي رول کېدی چې تراسي
په پام کې د افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2018 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې دغه قلمرو مسولیت د یو تړون له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد یې په جون میاشت کې پای ته ورساوه. د 2001 میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم یې په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند باسشن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل سوې ده. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغو هوایي ډګرونو ساتنه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان طالبانو د دوشنبه په ورځ، یعنی نن، د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خپره کړه چې په سلګونو طالبانو د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک په 500 ژبو خبریالانو ته استول شوی دی. د ملا عمر د زوکړې نیټه، د ملا منصور د زوکړې نیټه 1918 میلادي کال شودل شوی، او دا هم ویل شوی چې نوموړی د ملکیانو ژوند ته زیاته پاملرنه کوي. د منصور په بایوګرافي کې ویل شوی چې نوموړی په خپل مشي نه ده غوښتي، بلکې د یوازینی کاندید په توګه د طالبانو د شورا د غړیو او د علماو له لوري انتخاب شوی دی. منصور تیره میاشت د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو له مشي سره مخالفت وکړ. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د یو راپور له مخې په ګونو طالبان چې د دې ډلې قومندانان هم پکې شامل دي، د پاکستان په کوټي شار کې راغون شوی چې د مشرتابه پر سر جنجال حل کړي. د دې اژانس پر اساس په داسې وخت کې د منصور ژوندلیک د دې لپاره خبر شوی چې د منځګړی کمیټې له لوري تر نهایي پریکړې مخکې د منصور موقف پیاوړی کړي. احمد تکل په دې موضوع له افغان ژورنالیست سمیع الله یوسفزی سره مرکه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره په خوا څو ځلې لیدلې دي.
کله چې اختر محمد منصور اخوند په پېښور کې اوسېدل او د حرکت انقلاب اسلامي په یو مدرسه کې درس ویلي، هغه وخت نو سره آشنا وم، او د هغه نه وروسته چې کله د طالبانو تحریک ته راتللو، غالبا د طالبانو تحریک شروع شوی و، او شپږ یا اووه میاشتې وروسته د پېښور نه خپل طالبان ځان سره روان کړلو. پنځه موټر یې بسونه یې ونیولو کرایه باندې، او دغه زما لومړنۍ یو سیاسي ستوري وه د یو اخبار لپاره په هغه وخت کې چې ما کار کولو.
غواړم د ده په شخصي خصوصیاتو باندې تاسو خبرې وکړئ. هیڅ سیاسي ګروپ خپل لیډر بد نه معرفي کوي. د طالبانو په خبر پانه کې هم د ملا اختر محمد منصور ځینې خواص او ډېر ښه خصوصیات یاد شوی دا چې دای ډېر حلیم سړی دی، خبرې کمی کوي، زیاتې اوري، مدبر سړی دی، خلباس غوندي او له اسراف نه کرکه لري. داسې خصوصیات یاد شوی دي. ستاسو برداشت له د سره لکتنې وروسته راته ووایي.
دوی نسبتا ډېر نرم شخصیت وو، او په پښتنو په اصطلاح د لوړې سنرونکی شخصیت وو. اکثر وخت ما داسې ډېر په لوړه خندام نه ده لیدلی، داسې زیاتره وخت به یې تبسم کولو. بیا د هغه نه وروسته چې دوی په شمالي افغانستان کې ونیول شو په 1999 کال کې، بیا پاکستان ته راغلو، بیا یو ځل زما سره ملاقات وشولو، او ښه مو په یاد داسې سرې ډول کنداري جامې اچولې وې او سرې څپلې پښو وې، پګړۍ والې وه. په هغه وخت کې داسې فکر کېدل لکه یو قبایلی مشر چې وي، د دغه هلم او د دغه تبا او د دغه انداز سنجیده شخصیت کاری.
یوسفزی صاحب، یو بل خبره چې اوس طالبانو خپل حمله زیاتې کړې دي، او د سیخکاری چې د سولې خبرې هم د طالبانو له لوري لږ تر لږه ډېرې ښې پر مخ نه ځي. غواړم د ده شخصیت او وروستی تشدد دا دواړه تاسو موږ ته په یوه تصویر کې کېږدئ.
نور دا تشدد سلسله غوډر په خوانه روانه ده. کله تیز شي، کله کم شي، کله مونږ وایي چې طالبان کمزوري شو، برید نه کوي، کله بیا ډېری وکړي مونږ وایي چې قوي شولو.
خو زما فکر د محمد عمر نه وروسته چې کوم کسان دي چا سره چې مذاکرات کېدای شي هغه ملاحظه محمد منصور ده، ممکن په موجوده وخت کې هغه خپل داخلي مشکلاتو کې راګیر وي، د خپل ځینې هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي. په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم. فلحال زه فکر کوم شاید یو کال یا نیم کال لپاره هغه په دغه مشکلاتو کې وي تر څو یو پراخه ستراتیژي جوړه کړي. او زه فکر کوم اوس هم په موجوده طالبانو کې هغه شخصیت چې مذاکراتو توقع ترې کوي شي او مذاکراتو طرف ته تلای شي هغه اختر محمد منصور یو مناسب شخصیت ده. خدا چې اوس دوی هم پوهیږي چې دا ډول کار کا مذاکراتو ته یو ناڅاپه ځي دا به دته دننه مشکلات جوړ کړي. خو بهرحال که موازنه له محمد عمر اخوند سره وکړو، ظاهره خبره ده دغه محمد عمر اخوند شخصیت طالبان لپاره نسبت منصور اخوند ډېر یو محترم و هغه یو د دوی لپاره یو سپیشل شخصیت و او دغه د ژوند متعلق معلومات ډېر کم و.
کدواره سره مقایسه کوي وبخې کډوار مقایسه کوي سره د مولا محمد عمر په مشرۍ طالبان او د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دواړه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په نږدې اړیکو تورندې فکر کوي کوم یو ډیر ورته نږدې وو.
زه فکر کوم چې دا خو یو الزام ده چې لګیږي په طالبانو باندې او طالبان دا وایي چې زمونږ مجبوریتونه دي، یو طرف ته افغان دولت ته او په افغانستان کې نور خارجي هیوادونه دي، دا چې موږ په پاکستان کې اوسېږو په دې کې شک نشته، دا طالبان هم دا خبره مني. دا چې دوی تر څومره حده پورې پاکستان په واک او اختیار او کنټرول کې دي په دې باندې زما په خیال خبره کېدی شي. ځینې خلک فکر کوي چې یو حده پورې طالبانو باندې نفوذ لري او ځینې خلک دا وایي چې نه، د طالبانو په کنټرول کې دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو سمیع الله یوسفزی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا هغه پیغامونه دي چې زموږ د دې خبرې سات د لمړي موضوع په اړه تاسو اوریدونکو راستولې دي. پښتنه دا و چې پر پاکستان نړیوال فشار د افغانستان له سولې سره مرسته کوي او کنه کوي. نسیم له هلمند څخه لیکلي دي، د شرم خبره ده چې موږ پاکستان ته زارۍ کوو ولې طالبانو سره خبرې ونه کوو. محمد ظاهر هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر نړیوال فشارونه پر پاکستان ګټور دي خو نړیوال هیوادونه که پرشتیا په پاکستان فشار راولي. محمد قاسم ځواک د حمله هلمند څخه لیکلي، کچيري عربستان پر پاکستان فشار راولي، پاکستان افغانستان ته سوله راوستلی شي. یو بل اوریدونکو بشیر احمد بشیر حقانی لیکلی دی چې د طالبانو مشران ټول په پاکستان کې دي، دا چې پر پاکستان فشار راوستل شي هیڅکله به په افغانستان کې سوله را نشي. دا هم د دوی نظر. او اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې پراخ عملیات وشول او د موسی کلاه ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوبلي اندېښنه شي. د دې ټولنې مسؤول وایي د دولت وسلوالو مخالفانو، دولتي ځواکونو او بهرنیانو د جګړو پر مهال د ولسي جګړو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دغه ټولنه همداراز وایي د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي له خپلو سیمو بې ځایه شي یا د کاخته له جدي ستوندې سره مخامخ دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدر د ازادي رادیو خبريال صالح محمد صالح ته په مرکه کې په دیاړه نور جزئیات ورکړل.
په اوسنۍ کې چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د جګړه پیل شوې ده او په دې کې مخکې په نوزاد کې او بیا په اوسنۍ ورځو کې چې په موسی کلاه کې جګړه روانه ده، نور له معلومات له مخې چې ولسي وګړي تر مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېری سیمو کې چې خلک هلته اوسېږي او زموږ سره تماسونه نیسي، په ډېرو سیمو کې ولسي خلک د دغې جګړې قرباني شوي دي.
تاسو معلومات څه وایي چې زیات کسان په کومو ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي؟ ځکه چې جګړه خو په نوزاد کې هم مخکې روانه وه، تر هغه مخکې په سنګین ولسوالۍ کې روانه وه، په دې ستایو کې په موسی کلاه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. زیانمن سوي کسان ډېری په کوم ولسوالۍ کې دي؟
د سنگین جګړه شاوخوا یو کال کېږي چلته روانه جګړه روانه ده. دا وروستۍ د نوزاد کې چې کوم جګړه روانه سره تر ټولو زیات ټولو سي وګړي چې دي په نوزاد کې زیانمن شوي دي. خو نوزاد په خاص ډول بازار کې چې کوم دوکانداران دي هغوی ته زیانونه اویشتي دي، او هم د ایسات په بمبارۍ کې ولسي وګړي زیانمن شوي دي، او هم د دې تر څنګ د وسلوالو په مینونو کې چې هغوی هلته په سیمه کې مینونه شخ کړي دي ډېر ولسي خلک د هغوی قربان شوي دي. یعنې له دواړو څخه چې جګړه پیل شوي کورونو کې مرمۍ نښتي دي، خلک او په هغه کې ښځې ماشومان قربانې شوي دي. مساکله کې دا وروستۍ جګړه چې پیل شوې ده ډېری ولسي خلک د مساکله د ولسوالۍ چارچاپېره خلک چې دي هغوی ډېر زیات زیان لیدلی.
تاسې ارقام هم لرئ چې څومره کسان ملکیان وژل شوي او څومره ټپیان دي؟
ګوري دقیق ارقام نه لرو، خو اوس هم جګړه روانه ده. دا اوس هم تېره شپه کې هم چې جګړه شوې ده ډېر ولسي خلکو تاوان رسېدلی. دا اوس هم له معلومات له مخې چې کومه جګړه روانه ده خلک زیانمن شوي دي. موږ له معلومات له مخې چې یوازې سور سلیف دلته د درو سو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمې ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي هغوی هغه اوس هم ځینې ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه دي انتقال شوي.
اکثره وخت ملګري ملتونه وخت نا وخت ځینې راپورونه خپروي، کله کله په شپږ میاشتو کې، کله کله په درویو میاشتو کې. د دوی په زیاتو راپورونو کې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفانو اچول کېږي. د هلمند نه امنیت ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې زیات مسؤل څوک دي؟
دواړه طرفه دي، هم له وسلوالو له طرفه لکه مخکې ما وویل د دولت وسلوال مخالفین په ډېرو سیمو کې مینونه ایږدي او هغه ړانده مینونه دي او ډېر خلک د هغوی قرباني شوي دي. په ځینو سیمو کې د یو سیمې او منطقې څخه کله د وسلوال لخوا ټکان باندې کېږي پر دولت باندې، هغوی ورځي ټول بسته کلی په جګړه اخته کېږي، منطقې خلک قرباني شوي دي. هم د دولت وسلوال مخالفینو او هم د دې تر څنګ د دولت دغه د ولسي وګړو د ژوند د سر د ژوند خوندیتوب ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې.
همدرد صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو دغه ورځ له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنګ اصول په پام کې ونیسي او د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې په تیرو دیارلس کلونو کې تکرار شوې ده. خو څه فکر کوئ چې ستاسو دا غوښتنه به دوی ومني؟
مدني ټولنې ښایي زموږ خپل ځان مسؤلیت ګڼو او دا یو ځل نه دی چې په دې باندې موږ ناست کوو یا اعلامې خپرو. دا څوم ځل دی او موږ هر روزه وینو شهیدان دي چې ولسي وګړي د دې قرباني کېږي او موږ خپل آواز پورته کړی دی په دې اړه باندې او غوښتنه مو کړې ده هم د دولت وسلوالو مخالفین هم د دولت څخه او په نړیوالې ټولنې باندې هم ږغ کوو. په خاص ډول په ملګرو ملتونو باندې چې دغه ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی هم داسې څه نه دي کړي، پر دې اړه باندې جدي آواز نه دی پورته کړی او دلته چې کوم انسانان وژل کېږي یوازې زموږ له معلومات له مخې چې سنګین کې د تېر کال څخه جګړه روانه شوې ده 1400 شاوخوا کې یوازې په سنګین کې موږ ولسي وګړي قرباني ورته ورکړې ده. یعنې دومره ارقام په هلمند په شمالي ولسوالۍ کې زه فکر کوم چې د ولسي وګړو قرباني ورکړي دا په ټول افغانستان کې ساری نه لري.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملکی تلفاتو په اړه د هلمند د مدني ټولنې د مشر سردار محمد همدرد مرکمو له آزادي رادیو سره اوریده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نام نو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي له ناامنۍ شکایت لري. له سیمې څخه د آزادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د سرپل چارواکي د دې ولایت په نام نوسیمو کې د 209 شاهین قلوردول لوري د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو له دوام څخه خبر ورکوي. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لا یو میاشت را په دې خوا د سرپل په نام نوسیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې شاوخوا نوي تنو ته مرجوب لا وخت ده. ښاغلی حقبین له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور ورځو را په دې خوا په کوهستانات ولسوالۍ کې د یاد عملیاتو مشر جنرال عبدالرشید دوستم درلود د چې پتاس کې 15 تنه مخالف وشل شوی او 15 تنه نور هم ټپیان دي. د حقبین په خبره تر دمه د کوهسانات ولسوالۍ 28 کلی د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوی دي. د سرپل سرپرست ولی زیاتوي چې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې به د کوهسانات او سوس مقلې په ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام پیدا کړي. د سوس مقلې ولسوالۍ په کټقاله سیمه کې عملیات دوام لري او د یادې ولسوالۍ پاتې سیمه به د افغانانو د ځواکونو لخوا تصفیه شي. دا وایي چې د دولت د مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه عملیاتو چمتووالی نیولی او ډېر ژر به دا عملیات پیل شي. د سرپل د سرپرست په خبره چې لا هم د سوز مقلې په کټقاله، قزاق او ملک سیمو کې او همدارنګه د کوهسانات ولسوالۍ په درې زمچي سیمه کې د دولت مخالف وسلوال پراخ فعالیت لري.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو غږ دې اوري؟
ستاسو غږ اورو، پوښتنه مو وکړئ.
زه تاسي او د تاسي میلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او بیا یوه غټه پوښتنه لرم، که سرطبیب صاحب ځواب راکړي.
مهرباني وکړئ، ولې نه ځواب اطمان درکوي.
نوم یې زروخان دی.
شاباش.
د بر کلي اوسیدونکی یم. پوښتنه مې دا ده چې د څه بودې رئیس مې پسر درد کېږي.
زروخانه، چرتونه خو به نه وایې؟
چرتونه څنګه نه وهم؟ نو صاحبا، څه به یې درنه پټومه؟ کله چې خبر شم کوم کلیوال مې په موسسه کې مقرر شوی او په ډالرو تنخواه اخلي، نو بیا ټوله شپه د هغه تنخواه شمارم. مثلا د یوه سړي تنخواه یو نیم زر ډالره ده، هغه لومړی په کال کې ضربوم، بیا یې په لسو کلونو کې ضربوم چې یو لکو اتیا زره ډالره شي.
درد بیخي زور ده والا.
بیا دغه یو لکو اتیا زره ډالر په افغانۍ ضربوم، او بیا یې په کلدارو کې ضربوم. خو کله چې پوه شم د دغه سړي د لسو کلونو تنخوا څو میلیونه کلداره کېږي، نو یو دم مې په سر درد شي، او له سر درد سره مې خوب هم وتښتي. بس سرطبیب صاحب، دغه تکلیف لرم، ځواب راکړه.
ګوره زرو جانه، دغه د خلکو د تنخوا چې جمع او ضرب کې دغه لګښتونه یې ورنه منفي کوي که نه کوي؟
نه، خو چې لګښتونه یې ډېر شي نو یو میلیون کلداری بشي، نو هغه څو میلیونه کلداری خو بیا هم ورته پاتې کېږي. نو دا ته څه وایې؟
نه نه ګوله، دغسې نه ده لکه ته چې وایې، ځکه ته یې ګټه په ډالرو حسابوې او لګښتونه بیا په کلدارو. بل دا چې که دا مصارف میاشت په میاشت په ډالرو جمع کړې، هغه خوار ته هېڅ شی هم نه پاتې کېږي.
مثلا څنګه طبیب صاحب؟
مثلا یو سړی چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي، نو خامخا څلور پنځه سوه ډالره د کور کرایه هم ورکوي، چې هغه ته زر ډالره پاتې کېږي. زوره وره دوه درې سوه ډالره یې د ماشومانو د ښوونځیو او کورسونو فیسونه کېږي، چې پاتې سوې اووه سوه ډالره. لږ تر لږه د میاشتې دوه سوه ډالره د برېښنا بیل هم راځي، پاتې شو پنځه سوه ډالره. له اقل یې د میاشتې سل ډالره د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره، چې پاتې سي څلور سوه ډالره. اوس ته ووایه، د دې سړي چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي، د میاشتې به یې د کور مصارف څومره وي؟
سرطبیب صاحب
څه وایې؟
چې کم وي هم نو درې سوه ډالره خو دي.
آی شاباس، درې سوه ډالره چې نورې ترې کمې کړې، نو سل ډالره ورته پاتې سول. بس نو دا سل ډالره خو مالیه مالیه کېږي، او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي، څه مریضي مریضي دې نورو ته ورپېښه سي، او غرق سنو ولکه د پلار په جایداد هم خلاص کې.
یاره خیر یې زه طبیب صاحب، دا دې دستي مو د سر درد سره ښه شو. ډېره ښه نسخه دې راکړه، کور دې آباد.
اتحاد هم کور آبادي.
سرطبیب صاحب، دغه بل اورېدونکي ته هم ځواب ورکړو. هلو، ځان را وپېژنه او پوښتنه وکړئ.
هلو،
اورو دې پوښتنه دې وکړه.
لومړی نه سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
نه مې اوسی ده او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم. پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د شلو کلو دی او ښکارم زه دېرش کلنه، څه وکړم چې شل کلنه ښکاره شم؟
اوس جانې دا راته ووایه چې په تذکره کې څو کلنه یې؟
په تذکره کې دېرش کلنه یم، ځکه چې پلار په تذکره کې عمر ډېر ورکړی. هغه له عسکرۍ ډارېږي، وایي چې که واړه دې ونیسم بیا د عسکرۍ ته به ونځي.
اوسې ګلې، ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې، یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره، په خپله به وړه ښکارېږي.
طبیب صاحب، دغه کار مې کړی، خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې وی وهي له ما نه مړه ښکاري، له دې امله دغه سره نه ګرځم.
نو بیا داسې وکړه اوسې ګلې، چې له سلو ډالرو تیرسه او بله تذکره واخله. په سلو ډالرو کولای سي ځان په تذکره کې پنځلس کلنه واچوې. زه په مخه دې ښه.
د وخت کموالی له کبله د بې درکه شوو بلوڅانو په اړه راپور نشو خپرولی. د دې خبری ساعت ځینې مهم مطالب دادی. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د پاکستان د صدر اعظم مولوی درستی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څېړونکي پر پاکستان د نړۍ فشارونه مهم بولي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه چې اته میلیارد ډالر ارزښت لري افغانستان ته سپارل کیږي. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوب لې اندېښنه څرګنده کړه. او افغان طالبانو د دوشنبې په ورځ د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خپره کړه چې په سلګونو طالبان د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. له دې سره دا خبري ساعت پای